یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د صدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي سلامونه وړاندې به واوري چې سر لنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبان او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمی شي شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو
حکومت وی د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي په زابل او ارزګان کې 15 وسله وال طالبان وژل سوي دي ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي د افغانستان حکومت وی د وسله وال طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي د ملي امنیت شورا ویان وی امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته ویل حکومت هیله مند دی وی اونې په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمينه برابر کړي
موږ لخپل درسه کامل آمادګی لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونې بل اخره دی بایست چې موږ د دایمي اوربند خوندم ساو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسولره
د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخکې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د وی اونې لپاره به تاوتریخوالي کموي خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و د ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونې کې به د طالبانو بریدونه اتیا سلنه راکم سي د ملي اردو مسولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسله وال طالبان وژل سوي دي د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو وایي چې په بوزي عملیاتو کې چې پرون سوي څلور نور وسله وال طالبان چپین سوي دي د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوزي عملیاتو په اړه وویل
زابل ولایت مرکز قلات په مربوطاتو کې د دښمن اته کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو درې تنه ټپیان شوي دي د دښمن یو موټر او دوه موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي
شغلی علوی وایي چې دوه نور وسله وال طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل سوي او یو تن ټپي دي دغه راز د ارزګان په مرکز ترینډ کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسله وال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت اتلس مخالف وسله وال وژل سوي دي امنیه قمندانی وی چې افغان ګډو ځواکونو تیر شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي د تلفات په اړه د دې قمندانی ویان جمال ناصر بارگزین ازادي رادیو ته وویل
دښمن ته غشماتونکي جواب ورکړي دي په دې عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي او وای نور مرګونی زخمیان سوي دي
په زابل ارزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسله والو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي و خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید سوي دي د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د پالیسیو پلوي نه کوي متحده ایالاتونو د ایران د دې انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی تر څنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی د دې هیواد د نگهبان شورا منشي دی د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 41 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینی انتخابه محروم کړي دي د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري عراق او کویت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف خپل خاورې ته د ایرانی وګړو پر داخلیدلو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وژونکي وایرس مړه شوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون ویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسی داخلیدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنیږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړي چلند ورسره کیږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کرونا وایرس د دوو نارینهوو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو د مبارزې د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبان او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسوله.
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشي مواد نیول شي او د خوست په تنړوي ولسوالۍ کې د قومي تړون لمخي پر نشئی توکو ناغه کې شودل شوی. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشایره وکړه.
چیرته لري له چاودنو، چیرته لري له بریدونو، چیرته لري له فیسبوک، چیرته لري له خبرونو، چیرته ورکل سراغونو، چیرته لري له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لري له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره. د شپې له 12 بجو څخه پیل شي.
خپله فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا په شان د خلکو امنیت د تاسیسات او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روان ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خو هوکړه کړې و چې د ویونی لپاره به تاوتریخوالي راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمیر به 15 ته راټیټ سي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانې کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول لدی بهر څارنه وکړي او ټول معلومات په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤله فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپني عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خبرونه ته شرغلی د غیوه اونۍ کې شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نشي؟
بلې بڅکان د اعتماد فضای لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې یو نوی پوهدو کې څومره ملموس کمواله راغلی په تاوتریخوالي کې. ګرچې اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د په اړه، هغه ابهامات چې په دې اړه شته، د تاریخ په اړه شته اندېښنې شته دي. ولې په عمل کې به وګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنی، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د حملو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو کم جګړو کې متصور و، هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي ده.
تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یو اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقاً بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنې تر ډېر اوږده ځنډو سره بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې، د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله. هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري، ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا له شک پرته د اوربند د جګړې د شدت کمیدل د سولې د خبرو په لار کې یو ډیر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وګ ګورو په عمل کې دا څنګه مختزي. موږ سره جزئیات نشته چې څه به کیږي. ولې هغه په عمومي موضوعات چې له رسنیو له لارې درد کړی ده چې په لویو لارو به همدې ښارونو کې به همدې نه کیږي، موږ یوازې په دې اړه معلومات په جزئیاتو معلومات نه لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق پر څنګه کیږي.
د په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونه په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي. فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي، دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربند پخوا روان شي؟
دقیقاً د موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن او چې بیرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او غي اولو اندښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنی زم داد چې کچیر دوی اوربان اعلان کینه ممکن د جنگیالو هغه روحیه هغه سی تضعیف سی په دې اساس باندې دوی دا د اوربان د توفیخوال د کمول مفهوم باندې صلاح وکړه. نو دا د یوې خوا تحصیل لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په ساته دي او سیاسي ساته دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو تر منځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني سوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یاد د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي تر رسېدو مخکې چلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، د دې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او د دې هغه شته هیله مندي شته ده، ولې مهمه دا ده چې په دې ونه کې کنه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب د یو اونۍ یو بل شیم دی، په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حمله وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت په طالب واچوي، دغسې اندېښنه نشته؟
ولی د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده، هر چیرته داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي. نو هغه ښه هغه هم همداله ده یو اونۍ چې دا د ازمایښتي دورې دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر په دې برخه کې هغه دي اسې پذیره دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي. نو هغوی به موخې چې رښتیا هم دوی یو لاس یو کنه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کیږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، جګړې شدت به راکمي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل شي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل شي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي هم د دولت په سطحه کې، هم له دولته بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنې موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي. خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت کوي.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کیلوګرام نشه مواد نیولیدي. په دې اړه نور تفصیل له ترینکوټ شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. دغه ولایت مرسیال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته ویل چې یاد نشي توکي د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناب سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کې څه باندې 1500 کیلوګرام دي چې 1450 کیلوګرام یوازي 400 پاتنوري تاریخ دي. د اورزګان د استیناب سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دي نیول سوی.
کوم اندازه چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چارشتي او اته 30 کیلو د نور مواد ورسره دي، ایروینو تریاکو دغه شیان دي، یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطح نه چې د افغانستان په سطح دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د ورزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د ورزګان د امنیتی مسولینو دغه هڅستای چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت لامل په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکاره توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کېږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
چنورم پر روزګان ولایت کې دوانان په نشي توکو اخته دي او خود پر تعلیم کوټ شار چار پر چار پیر من کوي کې هم نشي توکي پلور کیږي. هم دروینو کارخانه یا دروینو ورکوټي کارخانه ستای چې دوانان ترکی په دغه اړه د دې د طرف څخه دي څخه جدي غوښتنه دا کوو د روزګان ولسونو په نمایندګي باندې چې د روزګان ولسونو ته نجات ورکړي او دغه کارخانه او دغه نقطه لمنځه یوسي او نور به د روزګان ملت ستای سره ټول ټول مر پسند کې ولالي.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی قومندانۍ تر څنګ سږ کال یو ځل بیا په زیات اندازه د کوکنارو کښت شوی دی.
بل لور ته د خوست په تڼړیو ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناخه کېښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېښت کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي، هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کي.
قومي مشر حکیم ولی تڼۍ وایي د هر ډول نشه یي توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کي که پوډر دي که شیشې دي که چارس دي هر څه چې دي دا ډېر ضرري دي. د ټول افغانستان څه چې د جهان په نقص دي، ځوانان به کوره کوي، د ټولنه پسیدوي، ټولنې ته ضرر دی، افغانستان خلکو ته ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړی چې
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ د یوې دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله وویل:
چې اس وایي که نه چې موږ دغه نشه یي مواد بندوي څیر وځی، زه څنګ په څنګ د سره روان یم، هم د چا بدی ته تیار یي، هم د چا نه د کون سولې ته تیار یي، هم یې خینه ړنګولې ته تیار یي، موږ علمای چا نه ډوریږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تڼیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب وویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورک کیږي.
بل لوري ته د تڼیو ولسوال زمری حکمل وایي: په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته ورپېژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانې ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي هغې کلک ونیسی او قدمګولو ته یې وسپاری. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي موادو خرڅوونکي او یا استعمالوونکي په شپره شروع شي موږ تاسو خبره نه منو او تاسو هم یې قدمګولو ته سپارو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې داسې مهال د نشه یي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړې کېږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو قوم اوسیدونکو هم ولسي پریکړه وکړه که د یاد قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمه ایز مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړې دولتي شورا تایید کړې وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، توندلارو مذهبي مشرانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول وزره یو سلو اته څلوېښت کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن د سهار په 9 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترڅ کې ویل دښمن غواړي چې د خپل نهایي فشار نتیجه وویني.
تکل سپ تاسو د امریکا له خوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې نه پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له 1 کلونو راهیسې ایرانیان د رای ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره پترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نور څلور غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقی مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. و موریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربند شخ په نوم مشاعره جوړ شوه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله علو خیل راکوي.
د اوربند غک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ رادیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربند لپاره د عام ولسونو کوم غک چې باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سوری او اوربان غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولس ته خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربند غوښتونکي دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعرې کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غاګ مشاعره کې لخوس ملما شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وسل چې سوله په یو نوي پیغام کې نغښتی و.
د غنوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن هغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې د هغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي، د اوربن غږ زه فکر کوم یو ښه پیغام و، او غواړم چې نورو ولایتونو کې دغسې یو نوی پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زما لنګ چلم پریږدو زه چې پریږدو زیارتونه چرته لری غره ته لاړ شو پریږدو کلی او خارونه.
د دې مشاعرې بشپړ راپور د وخت د کمبود لامل نشو خبرولای ځکه چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. 12 بجې او 13 دقیقې د لنډ خبرونو سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د تشدد کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې امنیت یو دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او ارزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات پرون سوي دي. بلخوا په کندهار کې هم په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل سوي دي. امنیت قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو شپه د سرو ساحانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغو درې ولایتونو کې د سویو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان 290 څوکیو لپاره د 1400 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1138 کاندیدان تایید سوي دي. عراق او کویت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایرانی وګړو پر داخلېدو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام ورسله هغې کړي چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وجون کې وایرس مړه سوي دي.
وسم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. بل اخر د افغانستان د ولسمشری ټاکونکو وروستي پایلې اعلان شوه. خود دې پایلې پر وړاندې هم د 2004 لسکار پسیر دیوی ټاکنیز ډلې دریز داد چې نې منی او واړی خپل حکومت تشکیل کړي. یواز دومره توپیر چې تیر ځل د ملي والی حکومت جوړ شو. خدا ځل خغلی عبدالله غواخ کړی چې دلبې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو برحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.45 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپل بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لوري وغوښتل چې قانون ومني او د ملي والی په ټغر سره راټول شي. خغلی غنی وویل حکومت په ټول افغانان په غېږ کې راون غاړي. پښتنه پر دې زیاده شي والد ولسواکۍ دیوی اوګدې پروسې پای چنجال دی. آیا تروسه د ولسواکۍ نوې پیل شوې بهیر لخندونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطی کړي چې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې پریکړه نه مني؟ په خبرونه کې را سره ملمانه افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزایی او د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی خغلی خالد دي. پاس کې مو د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسیدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تغړي سره ګډون وکړي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب خراغلاس زما لومړی پوښتنه به هم له تاسو اوسي چې خغلی عبدالله تیره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي توران کړل چې زار یا هم زور ته تسلیم شوي او که زه یې ساده وایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې خغلی عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسو ته همدارنګه د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ونیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې درغه د یو لک اووه زر رایو او یو لک دوه زر رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټیکټ بلکې هر فرد ته د هیواد آماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مقدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو. اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټیکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر مطرح کیږي، ښاغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټیکټ مشکنات حاصل کو، ځکه د هر ټاکنیز ټیکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقیب مانده د دریم نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټولو غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوي کولای چې 8 نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کو او 8 ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوسترې کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی او هغه موجوده طرز عملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا غو تطبیقول دي. چې خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شوی چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو او موږ وکړای شو چې 13 ورځ نهایي فیصله اعلان کو. اوس د افغانستان د جمهوری دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کی. تطبیق په دې معنی چې ولسمشر د ولسمشری څوکۍ ته ورمعرفي.
ډیره مننه حق پر سبا ان شاء الله نور پښتون مشته تاسو راګرځم. رحیمی صاحب، کټاکنی کیږي نو تعریف یې دار چې ولسواکي، د ولسواکۍ تمثيل او بل اخر باید ولسواکي عملی شي، اما وره هر ځل زموږ ټاکنی بهراني کیږي.
د لوخ د پنامه پاول کې د میز ملمنو ته نستاسو ټوله بلندګان ته اړوندونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. تاسف د افغانستان 40 کلن جنگ مشتي په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداري کې، په بی باوري، بی کفایتي، بی درایتي، بی مسؤلیت نه دا یو شی چې حاکم سو. خو دغه انتخابات یو نوی شی په افغانستان کې په تاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغه ملی پروسی سره. او بالاخره دغه ځل د پاره چې کومه سونه مستقل انتخابات کمشنران تعین سو، رئیس صاحب جمهور په ریاست جمهوری کې هم دغه سی غونډه جوړ کړې د ټولو اعضاب او مشران په دې کې ونډه واخیستل. او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګان معرفي کړه. هغه نمایندګان واغله کمیسیون د انتخابات تشکیل سو، جوړ سو، د سره څخه تاسو شهیدان د دې په تاسف سره بول دي شهیدان چې یو ملي اتلکه یا څه کم زیات نه ونډه واخیستل. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندي وو. د ولسوالیه، د ولسوال، د کمانډان، د ولسوال تر اته شاروال، د ولسوالی د رب دلو په یو شخص ان تقسیم سوی وو. که فساد وسو هر یو خپل په هغه راسته کې هغه خپل مسؤولین چې دلو په هغه ساحه کې چې د دوی مربوطه وه صندوقونه وه په دې کې شک نشته چې فساد هم سوی دی. ولې یو شخص نه ده کړی، یو ټیم نه ده کړی، هر ټیم خپل تلاشه کړی یا ډېر یا لږ، خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بحران ته ځي، زموږ د ګاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غواړي په دې سیاسونو کې. دلته یو واحد، یو واحد ژغ ملت نه غواړي، یو واحد ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واحد نظر نه وي، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واحد نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي، دلته ملي وحدت برقرار وسي په هر کې. دغه شی غواړي. په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي هیوادونه او هم زموږ برقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټ ادعاوې هم کې، هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا، دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه، هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی که فکر وکړي چې زه سکوم.
شاید هغه څوک، هغه کس وسي چې ستا ټوله تنبیل تجویز درکړي، هغه څوک شاید ډېر عادي څوک نه وسي. ان هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص یې، هغه ملک به داسې ملک چې ستا ټوله تنبیل تجویز، ستا ټول مصارف
راکړي. ابراهیمي صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. ښاغلی خالد، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ست څه ستونزه درلوده چې تاسې یې پرېکړه نه منئ؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې دریم ځل او بلاخره د نهایي پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه ووتلاس، مشکل چیرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میهمانای برنامه و شما و بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستین، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع، که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود، که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه ای داشت که تیم ثبات همگرایی، یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارک باد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شود.
من نخغل خالد فرضی سه هغه اصلی بحث چده، هغه د هغه سو پاره د اساسي مخ کې پروت دی. زما هدف د افغانستان اساسي قانون دی چې اساس تر مخ پروت دی، او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لره. په داسې حال کې چې یو نظام چیرته ووسی او هلته درې ګونی قوی موجودی او بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو پریکړه کوي چې قانوني ورته حق ورکړي چې تاسو به پریکړه وکړي، اما په وړاندې یو ټاکنیز ټیم راځي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. بنام خداوند، به عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز. در بس قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایره تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندن. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، یک توافقنامه سیاسی را امضا کردن و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردن. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میز های گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی، ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگه را به بار خواهد آورد. ولی اونا هیچ توجه نکردن. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده هم مشکل ایجاد نکنه. اونا گفتن که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپایی داره. من هیچ وقت از یادم نمیره این کلمه شان. حال آمدیم سر از این که این بحث سیاسی است، این یا بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی تعدیل میشه، امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردند که این قانون است، خودشان تکرار کردند، با امو قانون رای دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از هم آقای رحیمی صاحب می بود، یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن رای دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن. اینا نماینده مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرمین، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کردن. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، من خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا در حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه. جلو همچون اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولوی جرگه را که خودشان وعده داده بودند، امولوی جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد و اگر نمیامد لغو میشد. هیچ ما مشکل نداشتیم، امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحثا را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند مبارزات انتخاباتیشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. عموم مبالغی که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود، خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. ای که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است. ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور ای را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز میکردیم، به خاطری که باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چی کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لویه جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را که رای دادین. یک لویه جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردن. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روند ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شد.
فرضی صاحب حق پرست صاحب خقیلی عبدالله تیرش بده همویل چی کمیسیون ده خلق و پرای باند کودتا اوکره او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي پر اساس باندې ګټون کې اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو اختیار کمیسون د خلکو پرای کودتا کړی.
صدا فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد وست چې زمرد له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونه په رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونه په رسیدګۍ کمیسیون د دوی ټول شکایتونه په رسیدګۍ وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسماً د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید وایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د ادبی استقلال په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو. یو موثق او مستند اسناد شکایتونه د رسیدګۍ کمیسیون ته وړاندې نه شو، د افغانستان د متدینو ولسو سره ساتي مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا وو چې یوازې اتهام وو، یوازې شکایت وو، او یوازې پولیګویي وه. چې بدبختانه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متحدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید وایو چې د افغانستان متحدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایې په ذریعه باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت مکلفیت او مسئولیت چې دا ادا کی او په دې برخه کې ژر تر ژره بل
او یعنی نور تاسو وایئ چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسولیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې اواز ټاکنو مدیریت وو چې نږدې د 15 میاشتو ځن روسي پایل اعلان شو، او بل اخر د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان ریګونو قواو ته چې ډول نوې حکومت کار پیلې درسته
بلې وو
ډېر مننه. کمیسیون خپل ماموریت
پای ته ورسوي، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې د کمیسیون فیصله
ممکن قانون پر اساس رحیم صاحب زما پختنه اوساز د وسط د افغانستان خلک مدني ټولنې ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکړي.
مننه اختیار جوړلره حوالن استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر، په تاسف قانون په دې شل کال کې پنځه کال نه، په دې شل کال قانون مدنظر نه دی نیول سوی، یعنی که موږ قانون ته مراجعه کوو، موږ دی وطن ته، دی خاور ته، دی ملک ته، دی ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو پاسا ګوزو په ټول اړخونه کې. په دې کې کوم شک نشته، هر څوک چې دا قانون سیستم نه مینه، زما شخص نظر هغه یاغي دی او باغی دی. لکه هغه څوک چې په غره کې جنګیږي، هغه یو شي ډېر تورستي، دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني هغه ما په نظر بغاوتګر دی. او هغه نو د هغه او د هغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت نشته.
فرضي صاحب تر ډیره پورې مطرح هم کړ چې همدغه رهبرانو د قانون نقص کړی دی.
بس دغه رهبران هم اوس یو نظر دی، نو طالبان هم عین دغه شی اعلان خبره کړه نه تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څو وخت مد نظر نیول سوي نه دي. عذاب هم د مور مری چمسوي، هم د نن حکومت وعدت ملي هم چیر د قامې د کرزی په دوره کې. یو چې دا دلته درې بخش لري، دلته درې شی حاکم وو: مواد مافیا، مواد مخدر، مافیا د قدرت، استخباراتي کړي.
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل،
بالکل جګړه د شخصي منافع د پاره د خپل جیب د
ملت تا کول سوکیلا راي د
کار ملت ات ملت خګر مرسي خار ملت تور خاوري دریم دل لاس پوس د استخبارات هغه تم پیسې راځي روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تا چې هغه د مخت مارز وکي چې په دلته په سیاستونو کې، دلته په خلکو کې برابرانو کې، دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی. که تاسو شاید وته د کمپاین په وخت ډاکټر صاحب عبدالله شپارس د سفیر سره ولې د امریکا سفیر دا کم قانون وای د ایران سفیر څنګه درچ کومه زونته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب غنیت د یو اړخ ول چې د تایم مات کو ام ډاکټر صاحب عبدالله د تایم مات کو ګوره دا د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چي
حق پر صاحب یو با چې برامت رح کیږي هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی. البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زبیخی اخکاره وایم د سفارتونو د کچ فشار آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سی ډول فشارونه رامنځته شوی او په دغه تور 15 میاشتې کو بل اخر تر دې چې ورستۍ پایله اعلان شي؟
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه دی کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي. چې یو سلسله شکایتونو او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه لیدنه کوي. د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په اخر مانده یا درې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د دیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي. او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راتلل، یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه دیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره اعلان کړي. کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه اعلان شوې ده، هغه مجالس، کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودله، موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي. او تاسو به بیا په نږدو ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون
اخیرنۍ فیصله قابل به قبول. مننه اکبر صاحب. فرضي صاحب، مشروعیت لار څه ده؟ هدا اقلا چې دغه یو بحران د زګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کیږي بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات همگرایی کدام رای حل دیگی داشته باشند، بین پیشنهاد کنند. با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم، دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت، هیچ حکم از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد، تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25، یعنی 25-24 شخ مانه دیدیم. حداقل رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسونی را که خودتان تعیین کردین، تصمیم کمیسون را بپذیرید.
ډیر مننه خغله فرزایی صاحب، خغله ابراهیمی صاحب، خغله خالد صاحب او حق پر صاحب چې بحث کوم را سره ګډون وکړو. خبرونه هم پاتې ورسیده. ډیر مننه.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مې خاز درېد دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
غم زهیر انسان خجل تر هر